په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې ساعته خبرونه پیل سو چې په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. نن پنځشنبه ده، د کب یهود میاشتې لسمه، د فبروري میاشتې 9 په پیل کې خبرونه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون 4 کاله پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامدارو توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له قید او شرط پرته خوشې شي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال شپږ امریکایي وګړي افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ نن د هغې هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت، ثبات او د پانګونې او ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غزې تړنګې په غزې ښار کې نن عیني شاهدان ویلي چې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیله د وژل شوو کسانو شمېر له 150,000 واوښت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځشنبه ملت ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او له لویدیځ سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ که لویدیځ اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ شي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات شایي په اسانۍ وګټي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه درو پورونو برخې ته سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې موافقه په افغان حکومت کې د دوی د شریکانو د کمزوري کېدو او د طالبانو د پیاوړي کېدو سبب شوه. خلک د دې تړون په اړه څه وایي؟
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی. اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري.
د دوحې موافقې په اړه له یو متخصص سره مرکه هم کوو. وروسته په یو مفصل راپور کې اوري چې کارپوهان وایي د دوحې تړون عمده برخې نه دي عملي شوي. د بشري حقونو یو سازمان فریدم هاوس وایي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په کې له مذهبي ازادیو سرغړونې روانې دي. د خبرلانو مرکز پر رسنوي کې پر شیزینه خبرلانو د طالبانو پر احتمالي بندیز اندېښمن دی.
واقعا نگران کننده است. مرکز
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي.
پاکستان کې د ملي اسمبلی نوې غړي نن لوړه وکړه.
نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست ورزو د راپورونو برخه ده. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویل چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون 4 کاله پوره سول. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې 4 کاله پوره شول. متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوهې له هوکړې سرغړونه کړې، خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوهې د تړون ژمنې عملي کړي.
دې تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل، او د دې لامل چې د ولسمشر بایډن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتېري وباسو، لکه څنګه چې پوهېږي د هغه څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ او د تړون له عملي کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوهې هوکړه د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه. د دغې هوکړې له مخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوې وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنکړه بلکې جګړه لا پسې تیزه شوه او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15 طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکه ټینګه کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوهې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوست بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاري، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نعمان ازادي راډیو ته وویل
د دوهې تړون چې منفي اغېز زیات دی، ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دی هغه فلاپ شول، بند شول، او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري، او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووځي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان دي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوهې د تړون د 4 کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوهې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دی. زبی الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې و چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي بنه کوي، خو په خبرې د ژمنې نه دی عملي شوی. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبی الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهې هوکړه عملي کړې او په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړی چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو وردل چې د سپینې ماڼۍ یو ویان د وایي د دوهې موافقه د دې سبب سوه چې په تیر جمهوري نظام کې د دوی متحدان کمزوري خو طالبان پیاوړي سي. د جرمني په برلین کې مې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د حکومت د یو ویان دی دا څرګندونې په څه معنا دي.
امریکایان په دې ښه پوهېدل چې په اوکراین کې به جګړه پیل شي، نو د دې په خاطر دوی غوښتل چې خپل سرتیری د افغانستان ځینو وباسي او دغه توافق ته په بیړه سره لاړل. په دغه توافق کې افغانان له پامه غورځول شوي دي. په هر صورت امریکایان یو هدف درلود، او هغه امریکایي سرتیرو مصون وستنه د افغانستان ځینو، چې هغه کار ترسره شو. بله خبره دا ده چې اوس وخت کې سکال انتخابات ترسره کیږي د جمهوری خواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ، دغه کمپاین روان دی. د اوس نه دیموکراتان داسې تبلیغ کوي چې ګویا دا د ترامپ د وخت پالیسي وه، او په دې کې دیموکراتان هیڅ ملامت نه دي. زه داسې فکر کوم چې بل اړخ همدا دی چې دغه د انتخاباتي کمپاین یو برخه ده. ځینې وخت کې دوی داسې څرګندونې کوي.
ګڼ متخصصان په دې باور دي چې د دوحې تړون عمده برخې رعایت سوي نه دي. طالبان امریکایي لوری او امریکایي لوری طالبان د تړون له عمده برخو په سرغړونه تورنوي. ستاسو نظر په دې برخه کې استاد څه دی؟
په دغه توافقاتو کې څلور پنځه ټکي وي چې په هغه باندې دواړو خواوې توافق کړی و. امریکایي سرتیری به وځي، طالبان به په هغوی حملې نه کوي، بین الافغانی مذاکرات به پیلیږي، د بشر حقوقو ته به احترام کیږي، افغانستان نه به تهدیدونه نورو هیوادونو ته متوجه دي، او بشری حقوق به په پوره توګه مراعت کیږي. اوس چې کله ده طالبان په واک کې ورسېدل، د ورځ تر بلې دغه محدودیتونه په خلکو باندې په ښځو باندې زیاتوي. بین الافغاني مذاکرات هم پیل نه شوې، او په دغه برخه کې طالبان داسې ادعا لري چې امریکایانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. لیکن په دغه توافق کې دا خبره نه دی راغلی چې د تور لست نه به د دوی نومونه وځي، د دوی بندیان به خلاصیږي، دوی دارایګانې به خلاصیږي. دا خبره په توافق کې نشته. طالبان دا د یو بهانې په توګه دې نه کار اخلي، در حال چې په دغه توافق کې بشري حقوق، بین الافغاني مذاکرات زیرې داسې موارد شته چې طالبان په هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی کړی.
اتمر صاحب، ورځ په ورځ په افغانستان کې محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي چې پر خلکو ورسره د آزادانه ژوند فضا تنګیږي. د دغو ستونزو ملامتي ستاسو په نظر د چا پر غاړه ده؟
افغانان خو تاسو پوهیږئ چې ډېر خوشحاله وو دغه مذاکراتو، او داسې فکر کاوه چې د دغو مذاکراتو نه به وروسته یو ملي حکومت رامنځته شي، او دې سره به جوخ بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او داسې یو نظام به راشي چې په قانون ولاړ وي. لیکن متاسفانه چې طالبانو بیرته په هغه ایدیولوژیک فکر باندې، په هغه پخواني فکر باندې دوی لاړل. ورځ تر بلې محدودیتونه یوازې که د جنکیانو تعلیم یې بند که، د ښځو مشارکت یې په ټولنه او په سیاست او په اجتماع او په اقتصاد کې بند که، او د فقر کچه ورځ تر بلې زیاتیږي، نړیوالې مرستې ورځ تر بلې کمیږي. او دې سره هم بیا هم طالبان دا کوشش کوي چې نور محدودیتونه هم په خلکو لګي. نو زه داسې فکر کوم چې څومره چې فضا تنګیږي، خلک خپل باور او اعتماد په حکومت باندې د لاسه ورکوي، او کوشش دا کوي چې څنګه وشي کولی دغه اوسني حالت ته دوی تغییر ورکړي. بالاخره دوی به اول داسې وکړي چې هغه به بیا ښې پایلې نه به طالبانو ته ولري، او نه به د افغانستان خلکو ته ولري.
د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې یو بنسټ وایي چې په 2023 میلادي کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي چې 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي.
په داسې حال کې چې اوس هم سلګونه افغانان په دې تمه دي چې اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ومنل شي، د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي چې په 2023 کال کې په ټوله اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه 13% زیات شوي. د آژانس د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې ډیری کډوال د سوریې او افغانستان وګړي دي، چې د دې ادارې د شمیرو له مخې په 2023 کال کې 1,01,000 پناه غوښتونکي له سوریې او 1,14,000 له افغانستانه دي چې ثبت شوي دي. د اروپا د پناه غوښتنې آژانس کلنی راپور ښیي چې تیر کال د اروپایي ټولنې په 22 غړو هیوادونو او همدارنګه ناروی او سویس کې 1.4 میلیونه کسانو د پناه غوښتنه کړې ده، خو ولې اوس هم افغانان اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیست په سر کې دي او له افغانستانه د وتلو هڅه کوي؟ یو شمېر هغو کسانو چې په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې، په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بیکاری، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه دغه اتحادیې ته د دوی د پناه غوښتنې اصلي لاملونه بولي. د افغانستان د ملي اردو یوه پخوانۍ سرتېری چې د 1 کال راهیسې په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو له امله ژوند کوي او د پناه غوښتنې لپاره د جرمني او فرانسې د ځواب په تمه ده، ازادي راډیو ته وویل:
فرانسې او آلمان ته مو څو ځلې د پناه غوښتنه کړې، اوس مونږ څو ځلې ایمیل وکړ، هیڅوک مو غږ نه اوري. موږ بیا افغانستان ته نشو تللی ځکه چې زه یوه سرتېری یم او یوه لور لرم. زه د هغه ځواب په تمه یم چې ماته امید راکړي. باور وکړئ موږ ستړي شوي یو.
یوه بل افغانه فرشته صمیمي هم وایي چې د کار د نشتوالي او د خپلو دو ناروغو ماشومانو د درملنې له امله هڅه کوي چې له ایران څخه یو اروپایي هیواد ته ولاړه شي، ځکه خبره یې درملنه یې په افغانستان او ایران کې ناممکنه ده. نوموړي همداراز ازادي راډیو ته وویل:
دلیل آمدن هم در ایران مریضی
ایران تزما در اتاق لامل زما د دوه ماشومانو ناروغي ده چې په افغانستان کې د یوې طبي تیروتنې له امله سترګې له لاسه ورکړي او نور په افغانستان کې د کار کولو چانس نه لرم او اوس هم په ایران کې یم. تر اوسه مو څو ځله د جرمني او ایټالیا له سفارتونو سره په شخصي توګه تماس نیولی، برېښنالیکونه مو ورته کړي، خو تر اوسه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
متاسفانه تا هنوزم ما هیچ جواب را دریافت نکردیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د آلمان د کډوالو او پناه غوښتنې فدرال ادارې دغه هیواد ته د 2023 کال د کډوالۍ احصایې خپرې کړې وې. د دغه دفتر د معلوماتو له مخې تیر کال په جرمني کې تر ټولو ډیر پناه غوښتونکي اول د سوریې او بیا د ترکیې، افغانستان، عراق، ایران، ګرجستان او روسیې وو.
د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو لخوا د دغه هیواد د اتباعو نیول له طالبانو سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ ګڼي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له بند څخه د بندي امریکایانو د جر او شرط پرته خلاصون غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند میټیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د طالبانو لخوا د زندان شویو امریکایانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په دوامداره توګه د هغوی پر خلاصون ټینګار کړی.
د متحده ایالاتو چارواکو په دوامدار او پرله پسې توګه په ځانګړې توګه د طالبانو له اساس سره په غونډه کې په افغانستان کې د بندیانو په سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو ټینګار کړی او دا ویلي دي چې دا کړکېچونه د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
ښاغلي میلر په ډاګه نه کړی چې دا مهال په افغانستان کې څومره امریکایي اتباع بندیان دي، خو امریکایي سی بي اس ټلویزیون څه موده وړاندې د یو امریکایي چارواکي په حواله چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کړې وه ویلي وو چې اوس مهال د رایان کوربت په ګډون شپږ تنه امریکایي اتباع په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د قطر په مرسته یو اتریشی له بنده خوشې کړی دی، خو د هغو امریکایانو په ځانګړي ډول د هغو افغاني الاصله امریکایي کورنۍ چې د طالبانو لخوا بندیان دي اندېښنه څرګندوي او وایي چې پرته له دې چې کوم جرم پرې ثابت شي دوی په زندان کې دي. د محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي چې یو افغاني الاصله امریکایي او د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلند د ادارې پخوانی رئیس وو او اوس مهال د طالبانو لخوا په بند کې دی، ازادي راډیو ته وویل:
موږ نه پوهیږو چې د محمود شاه حبیبي ګناه څه ده. آیا د ده ګناه دا ده چې ده د امریکا تابعیت درلودی؟ آیا د ده ګناه دا ده چې ده په تیر نظام کې وظیفه اجرا کړې وه او که بل څه؟ موږ ته هیڅ معلومات نشته چې ده یې په څه تور نیولی دي او چیرې یې ساتلی دي. مشکل دا دی چې تر 19 میاشتې اضافه وسولې نه ده ته د تماس اجازه ورکړې ده او نه د ملاقات کوم موقع او فامیل ته ورکول شوې ده، چې دا نهایتا ظلم دی. دا نه په قانون کې راځي، نه په شریعت کې راځي، او نه په دنیوي اصولو کې راځي. فامیل به تر څه وخته پورې صبر وکړي، فامیل به تر څه وخته پورې د چا سره تماس ونه نیسي یا به رخ پورته نه کړي. بلاخره خو انسان دی او انسان خپل حوصله د لاسه ورکوي.
تیمورشاه حبیبي د طالبانو له زندانه د خپل ورور د خلاصون غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت د یو شمیر امریکایانو په نیولو سره د څه په لټه کې دی. د سیاسي چارو یو پوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسله کې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ طالبان غواړي په امریکا فشار راوړي.
په افغانستان کې په رسمي توګه باندې د بهرنیو اتباعو حضور په زندانونو کې طالبان نه مني، ولی د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې افغان الاصل امریکایی او د نورو هیوادونو ځینې اتباع د طالبانو سره بندیان دي. د دغو بندیانو په حکله باندې د امریکا، اروپا او د ځینې ګاونډي هیوادونو او د طالبانو ترمنځ بیا بیا لیدنې کتنې سوي دي، بحث سوی دي. طالبان په هغه کې خپلې غوښتنې لري، ځینې غوښتنې د دوی سیاسي دي، لکه غرب چې امریکا چې د طالبانو په وړاندې باندې هره وسیله د فشار په توګه کاروي، طالبان هم دغسې موضوعات د فشار په توګه کاروي تر څو چې په سیاسي ډګر کې، په ډیپلوماتیک ډګر کې د امریکایانو څخه، د اروپایانو څخه امتیاز ترلاسه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د څرګندونو او د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د بندي امریکایانو د شمیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د نوموړي د نیول کېدو د لامل او د دوی لخوا د نیول شویو امریکایانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي و چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. تر دې وړاندې هم څو ځلې د امریکا د متحدو ایالاتونو بېلابېلو چارواکو له طالبانو څخه د خپلو اتباعو د خلاصون غوښتنه کړې چې ظاهرا یې تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د 8 نیټې پلان جمعنو ټاکنو کې ملي اسمبلی ته بریالي شوی، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شوو غړو یې له ترسره شوو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول شوي لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډون منع شوی، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بېواکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت، د رایو غل شعارونه ورکول.
Order in the house, please.
په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېرو ستونزو سره مخ وي.
اسٹیبلشمنٹ خوش نه و چې دا ټاکنې وسی نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړې خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړې چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس راوستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپن ډیزرټ دی دوی هم سر نه پخلاسي چې څوک دا کتل وی چې د دوی دا تجربه څو کاله چلیږي یو نیم کال چلیږي کال چلیږي شپږ میاشتې چلیږي د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو څه دغه نه لري پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی درې سوه شپږ دېرش غړي لري چې د دوه سوه شپږ شپېته څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه مرکز د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداری ورکړې چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخوا ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. ثنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي د تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګند شي او هم د له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
واقعا نگران کننده است. مرکز
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
دی خزو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې لټولنې څخه دی خزو دی حضور دی کمولو لپاره یو قدم دی چې اخستل کیږي. زموږ په شان دی خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا دی شاهدان وو سوچي خزي نور پر رسنیو کې حضور ونه لري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه ولس فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې د دویمې ورځې تر پایه افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼۍ جاري ساتلې وه او د ایرلند د 130 منډو پورې پرې کړی دی. افغانستان 124 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او له ایرلند اوس 26 منډې مخکې روان دي. د افغانستان په اوټ شویو لوبغاړو کې ابراهیم زدران، رحمت شاه او نور علي زدران شامل دي. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په 350 او رحمان الله ګربز په 23 ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي. کوربه لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول. د ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. د ایرلند په توپ وهونکو کې پاول سټرلینګ 250، کرتی کمپر 49، لور کنټکر 46 او ونډي مکبراین 38 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیاء الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې ضیاء اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځوي. دغه راز چټک توپ اچونکي نوی زدران، درې نجات مسعود او ظاهر خان یوه یوه وکټ واخیسته. افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 130 منډې